आज व्यू 360 में। पाकिस्तान की आबादी का 64% से ज्यादा हिस्सा 30 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। ये नौजवान नस्ल मुल्क के इदारों और सियासी निजाम पर कितना एतबार करती है, जानिए आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। पाकिस्तान में अगले हफ्ते जुमेरात के रोज आम इंतखाबात का इनेकाद होना है। इंतखाबात से पहले दर्जनों सोशल मीडिया सर्वेस के नतायज मीडिया और इंटरनेट पर जारी किए गए हैं, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक साइंटिफिक यूथ सर्वे करवाया है जिसके नतायज बताते हैं कि आम तासर के बरक्स पाकिस्तानी नौजवान मुख्तलिफ सोच रखते हैं। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी नौजवानों को फौज पर एतमाद है और उन्हें इंतखाबात के शफाफ इनेकाद की उम्मीद है। सर्वे के अहम तरीन नतायज के मुताबिक नौजवानों की भारी अक्सरियत वोट देना चाहती है। नौजवान वोटर्स के लिए महंगाई अहम मसला है। नौजवानों की तकरीबन निसफ तादाद ये समझती है कि इलेक्शन के नतायज उनकी रोजमर्रा जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होंगे। नौजवानों की भारी अक्सरियत भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है और काबिले जिक्र तादाद में नौजवान ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली करवा सकता है। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के लिए 5,60,00,000 से ज्यादा नौजवान वोट देने के अहल हैं। ये तादाद पाकिस्तान के मजमूई वोटर्स का तकरीबन 44% है। सर्वे के बारे में मजीद जानने के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर जाएं, जहां आपको इस सर्वे से जुड़ी कई और रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। वॉइस ऑफ अमेरिका ने नौजवानों की राय जानने के लिए जो सर्वे करवाया है वो मार्केट रिसर्च के मारूफ मल्टीनेशनल इदारे इप्सोस ने 3 जनवरी से 12 जनवरी तक 18 से 34 साल की उम्र के नौजवानों से किया। सर्वे में पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत और तमाम सूबों के शहरी और देही इलाकों के रिहायशी और मुख्तलिफ मौशी और समाजी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की राय शामिल है। आम तासर के बरक्स सर्वे में तकरीबन 65% नौजवानों ने उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे, जबकि 20% समझते हैं कि इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। अक्सर नौजवानों के ख्याल में पाकिस्तान का कोई भी इदारा 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकता, लेकिन जो ये समझते हैं कि इंतखाबात में किसी इदारे की मुदाखलत मुमकिन है, उनकी अक्सरियत के नज़दीक फौज ऐसा कर सकती है। सर्वे में कौमी इदारों पर एतमाद के बारे में पूछे गए सवाल पर सबसे ज्यादा नौजवानों यानी 74% ने फौज पर एतमाद का इजहार किया। नौजवानों ने दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे काबिले एतमाद इदारा करार दिया। इलेक्शन कमीशन पर नौजवानों को सबसे कम एतमाद है। सर्वे में शामिल 70% नौजवानों ने कहा कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन में वोट डालेंगे। उनमें से बेशतर उसी जमात को वोट देंगे जिसे 2018 में दिया था। हर 5 में से एक नौजवान इस बार किसी दूसरी जमात को आजमाना चाहता है। हर 5 में से 3 नौजवानों का ख्याल है कि सियासी रहनुमा उनकी तवक्कुआत या तरजीहात को नहीं समझते। ये राय खवातीन और देहात के रिहायशी नौजवानों में ज्यादा पाई जाती है। वॉइस ऑफ अमेरिका और इप्सोस के इस सर्वे के लिए 18 से 34 साल के 2050 अफराद से फोन पर रابطہ करके 3 से 12 जनवरी 2024 के दरमियान राय ली गई थी। सर्वे के नतायज में गलती का इम्कान यानी मार्जिन ऑफ एरर प्लस या माइनस 2% है। वॉइस ऑफ अमेरिका का यह सर्वे साइंसी बुनियादों पर किया गया है। साइंटिफिक सर्वेस के नतायज आम तासर और मीडिया या सोशल मीडिया पर सामने आने वाली मकबूल आरा से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इन सर्वेस के नतायज का इनसार सवालों की तरतीब और उनके पूछे जाने के अंदाज, सर्वे के तरीकाकार और जवाब देने वालों के इंतखाब पर भी होता है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के साइंटिफिक सर्वे में कई ऐसी दिलचस्प चीजें सामने आई हैं जो सोशल मीडिया और टीवी पर बहसों से बनने वाले इम्प्रेशन को चैलेंज करती हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों को ये सुनकर हैरानी हो कि 18 से 34 साल की उम्र के पाकिस्तानियों की 74% आबादी को पाकिस्तान की फौज पर एतमाद है। इसका मतलब ये भी है कि 26% नौजवानों को आर्मी पर भरोसा नहीं है और ये तादाद मुल्क की आबादी में नौजवानों के शरह तनासुब के एतबार से करोड़ों में जाती है। फौज पाकिस्तान पर बतौर इदारा एतमाद करने वालों में नौजवान मर्दों की तादाद खवातीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, जो 77% बनती है। पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उस पर आपके आसपास के लोगों की जो भी राय हो, नंबर्स बताते हैं कि अभी भी 58% नौजवानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। لیکن پھر وہی بات، 42% کو ملک کی سب سے بڑی عدالت پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اور اب بات ہو جائے الیکشن کمیشن کی۔ اداروں سے متعلق جتنے لوگوں سے بھی رائے لی گئی، ان میں سے سب سے کم اعتماد کا اظہار الیکشن کمیشن آف پاکستان پر کیا گیا، یعنی 42%، جبکہ ملک کے نوجوانوں کا صوبائی حکومتوں پر اعتماد ملک کی پارلیمان اور وفاقی حکومت کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ہے، اور اکثریت کو صوبائی یا وفاقی حکومت اور اسی طرح پارلیمنٹ پر بھی زیادہ بھروسہ نہیں ہے۔ اس سروے کی مزید تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے www.urduvoa.com۔ جیسا کہ ہم نے اوپر کہا کہ یہ نمبرز ایک سائنٹیفک سروے کا نتیجہ ہیں جو آپ کو اس عمومی تاثر سے بالکل مختلف لگ سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہے، اور ان انسائنٹیفک پول سے بھی بہت مختلف ہے جو سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں۔ آپ اس سروے کو دیکھ کر کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ حقائق کئی بار آپ کی رائے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔
اور اس سروے کے نتائج پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ملک کے معروف سوشل اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈاکٹر رسول بخش رئیس اور تجزیہ کار سرور باری صاحب۔ گفتگو کا آغاز ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے کرتے ہیں۔ انتخابات سے پہلے عمران خان کو جس طرح ہٹایا گیا، بلکہ باری صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اور پھر انہیں گرفتار کیا گیا، اب عدالتوں سے انہیں سزائیں مل رہی ہیں، ساتھ ہی نواز شریف صاحب کا تمام مقدموں میں بری ہونا اور اس کے بعد ملک کی بڑی پارٹی کے لیے رکاوٹیں، اس کے باوجود سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ انتخابات منصفانہ ہوں گے، اس کے لیے اس میں کوئی حیرانگی کا پہلو ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں باری صاحب؟
دیکھیے، سروے کو آپ نے کیا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور ہم نے بھی دنوں میں سروے کیا تھا اور ہمارے نتائج بھی تقریباً آپ سے ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج مداخلت کر سکتی ہے، یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب فوج ذہن میں آتی ہے تو فوج سے لوگوں کی مراد کیا ہوتی ہے، جو جواب دے رہا ہے وہ اس سوال کو کیسے لیتا ہے، کیونکہ فوج کا احترام تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ نہیں کرتے، لیکن اصل میں اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت، تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد یہ کہے گی کہ اس فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کا جو ایک سوال تھا کہ کیا کون سا ادارہ الیکشن میں مداخلت کر سکتا ہے، تو وہ بہت بڑی تعداد آپ کے سروے میں سامنے آئی ہے جو سمجھتی ہے کہ فوج اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ مداخلت کر سکتے ہیں۔
جی، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو پاکستانی ادارہ ہے وہ الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ان لوگوں کی تعداد گو کہ بہت بڑی نہیں ہے، لیکن جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج وہ ادارہ ہے جو الیکشن میں الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا اس کے نتائج کو بدل سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ڈاکٹر رسول بخش آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو زور و شور سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انتخابات آزاد نہیں ہیں، اس کے لیے ایک بڑی پارٹی کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، انہیں کیمپیننگ نہیں کرنے دی جا رہی، اور یہ کہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ کس پارٹی کو لانا ہے۔ لیکن وی او اے کا یہ جو سروے ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ انتخابات آزاد اور منصفانہ ہوں گے، تو یہ جو ایک ڈفرنس نظر آتا ہے یہ کیوں ہے؟
یہاں پہ جو میڈیا میں مکالمے چلتے ہیں ان کا رنگ اور ان کی روح اور ان کا رخ کوئی مختلف ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سماجی لحاظ سے لوگوں کے ساتھ جا کے بات کریں اور اسی طرح کے آپ سائنسی انداز میں سروے کریں، تو ان کے نتائج عام طور پر جو لوگوں کی آ رہا ہے اس سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان میں ایسے سروے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے، حالانکہ اگر کوئی ایسے ادارے یہاں پہ ہوتے اور 5-10 ایسے سروے پہلے ہو چکے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ جو پاپولر اوپینینس پائی جاتی ہیں ہمارے اداروں کے بارے میں وہ غالباً وہ نہ ہوتی جو اس وقت ہیں۔ جو اس وقت بیانیاں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اور مختلف سیاسی جماعتیں چلا رہی ہیں وہ کافی حاوی ہیں لوگوں کے ذہنوں پہ اور معاشرے پہ، تو اس لیے اگر آپ یہ سروے ان کے سامنے رکھیں گے بھی صحیح تو وہ کہیں گے کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو اوپینین انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جو رائے قائم کی ہوئی ہے وہ ان کی رائے وہ صحیح ہے۔ تو تفریق اس بنیاد سے آ رہی ہے کہ یہ سروے نہیں ہوتے۔ دوسری بات جو میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت غالب بیانیے ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں، وہ ان سے یہ سروے اور ان کے جو حقائق سامنے آئے ہیں ہمارے سامنے وہ بیانیوں سے مطابقت نہیں رکھتے.
رائٹ سرور صاحب، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر عموماً ملک کی سیاست یا سیاسی نظام کی سمت طے کرنے پر تنقید کی جاتی ہے، لیکن ہمارے سروے کے مطابق نوجوانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ادارہ انتخابات میں مداخلت نہیں کر سکتا، اس کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟
دیکھیے، میں ایک جو آپ نے سروے کیا ہے مجھے اس پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ نوجوان جو ہے، اگر لوگ کہتے ہیں 40% کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ الیکشن میں مداخلت نہیں کرے گا یا فوج مداخلت نہیں کرے گی، تو 40% بہت بڑی تعداد ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ سوال کی جو کنسٹرکشن ہے، جس طرح سوال کو پوچھا گیا ہے، مثلا فوج کے بارے میں تو پاکستان میں بہت اچھی رائے پائی جاتی ہے، لیکن فوجی جو لیڈرشپ ہے، جو جنرلز کی بات ہے، تو اس کا اگر آپ پوچھیں گے یا ان کے رول کا سیاست میں پوچھیں گے تو یقیناً اس سے بہت فرق قسم کی رائے آپ کو ملے گی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابتدا میں بھی کہا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوال کیسے پوچھا جاتا ہے اور جو سوال کتنا مختصر ہے، سوال کتنا الیبوریٹ کر کے پوچھا گیا ہے. اگر سمپلی جیسے پاکستان میں اگر آپ پوچھیں کہ لوگوں کو جمہوریت چاہیے یا مارشل لا یا ڈکٹیٹرشپ چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ مشرف کے زمانے میں مشرف کی حمایت کرتے تھے. 68% لوگوں نے 2007 میں ایک سروے میں کہا تھا کہ مشرف ان کا پسندیدہ لیڈر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے پاکستان میں، یہ بہت اس وقت جو صورتحال ہے، تقریباً پاکستان کے اندر کنسنسس ہے کہ لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں ہے. ہم نے خود جو سروے کیا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 67% لوگوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں ہے، اور جو پی ایم ایل این کے حامی رسپونڈرز ہم نے دیکھے، انہوں نے ان کا تقریباً 57% لوگوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے لیول پلیئنگ نہیں ہے. اور
باری صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رائے ہے، یہ جیسے آپ نے کہا کہ اداروں کے بارے میں اور شخصیات کے بارے میں اگر ہم اس کو ڈسٹنکٹ کریں تھوڑا سا، تو جو الزامات ہیں وہ زیادہ تر شخصیات کی وجہ سے ہی لگائے گئے ہیں، پہلے بھی اور ابھی بھی اگر کوشچن کیا جا رہا ہے تو وہ شخصیات کو کیا جا رہا ہے. ملک کے اداروں کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے، رئیس صاحب جیسے ابھی باری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شخصیات ہیں جن کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم ملک کے اداروں کی بات کرتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں نوجوانوں سے کہ انہیں سب سے زیادہ اعتماد کس ادارے پر ہے، تو نوجوان کہتے ہیں کہ انہیں فوج پر سب سے زیادہ اعتماد ہے، دوسرے نمبر پر عدلیہ پر انہیں سب سے زیادہ اعتماد ہے. ایک دفعہ پھر پاکستان کی فوج کے بارے میں جو عمومی طور پر تاثر نظر آتا ہے، یہ اس کی نفی کرتا ہے. لیکن اس میں ایک جو بات ہے جو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے ہمیں جس پر، وہ ہے الیکشن کمیشن پر اعتبار جو سب سے کم ہے باقی اداروں کے مقابلے میں. آپ کے خیال میں کتنا الارمنگ ہو سکتا ہے ڈیموکریٹک پروسیس پر، اور خاص طور پر یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کے لیے؟
بہت منفی اثرات پیدا ہوں گے. یہ تاثر اس وقت یہ ہے ملک کے اندر کے انتخابی کمیشن جو ایک کلیدی آئینی ادارہ ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے یا وہ خود اپنے آپ کو ایک سیاسی دھڑے کی طرف اس نے اپنے آپ کو پھینکتی ہے، اور وہ سیاسی دھڑا ہے ان سیاسی جماعتوں کا جن کی 16 جماعتی اتحاد بنایا گیا تھا، اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیدا کرنے کے بعد انہوں نے ایک حکومت بنائی، اور غالب نظریہ اس وقت یہی ہے کہ انتخابات کے بعد پھر بھی انہی کی حکومت بنے گی. تو لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پی ٹی آئی اور اس کے رہنماؤں کے خلاف ایک خاصا تعصب ہے، بہت گہرا تعصب ہے، اور جو بھی انہوں نے اقدامات کیے ہیں، کچھ تو ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے باہر پھینک دیے ہیں، ان کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے، لیکن وہ کافی نقصان کر چکے ہیں. اور ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو اپنی پسند کا الیکٹورل سمبل نہیں ملا، یہ کیسے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ تو لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ باتیں ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں کو ان کی پسند کے مل رہے ہیں، اور جو شناخت ہے پی ٹی آئی کی بھلا وہ انہیں نہیں مل سکتا, اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ درست ہے. تو اس سے تاثر معاشرے میں جانبداری کا اور استعمال ہونے کا پیدا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں.
Right.
اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کوئی اور بڑی طاقت اس کو استعمال کر رہی ہے یا ادارہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے اور سیاسی جماعتیں اس کو استعمال کر رہی ہیں. اعتماد اس لیے.
رائٹ, ڈاکٹر رسول بخش رئیس آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ابھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو ایک پیکج دکھاتے ہیں جو کوئٹہ بلوچستان سے ہے. پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں نوجوانوں کا کردار خاص طور پر بہت اہم ہوگا, کیونکہ تقریباً 44% پاکستانی ووٹرز کی عمریں 18 سے 35 سال کے درمیان ہیں. وائس آف امریکہ اور اپسوس کے کرائے گئے سائنٹیفک سروے کے مطابق ہر 5 میں سے 3 یعنی 60% پاکستانی نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان ان کے مسائل کے بارے میں جانتے ہی نہیں. ان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے. سروے کے مطابق 63% پاکستانی خواتین سیاستدانوں سے دل برداشتہ ہیں. پاکستان میں وائس آف امریکہ کی بیورو چیف سارا زمان کو پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹے صوبے بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے نوجوانوں میں شدید مایوسی دیکھنے کو ملی. دیکھتے ہیں ان کی یہ رپورٹ فائزہ بخاری کی آواز میں, اور اس کے بعد دوبارہ بات کریں گے ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ 8 فروری کے عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی سیاسی پارٹیوں کے جھنڈوں, پوسٹرز اور گرافیٹی سے بھرا ہوا ہے. لیکن بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ایک دھڑے کے زیر اہتمام اس اسٹڈی سرکل میں ووٹنگ کا اہل کوئی بھی مرد ووٹ ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا.
ہمارے پولیٹیکل پارٹیز فیل ہوئے ہیں, بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں. تعلیمی میدان میں جو ہے انفراسٹرکچر میں وہ فیل ہو چکے ہیں. صحت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ہر لحاظ سے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو ان تمام تر وجوہات کو ہم مد نظر رکھتے ہیں, پھر ہم انکار کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ووٹ اینی پولیٹیکل پارٹی.
یہاں کے نوجوان ووٹرز میں یہ مایوسی عام ہے. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن ملک کی محض 6% سے کچھ زیادہ آبادی یہاں رہتی ہے. یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, لیکن ترقی کے لحاظ سے پاکستان کے دیگر 3 صوبوں سے بہت پیچھے ہے. گزشتہ دہائی میں بڑے پیمانے پر چینی سرمایہ کاری یہاں مقامی معیشت کو فروغ دینے میں ناکام رہی. تقریباً 20 سال سے صوبے میں موجود علیحدگی پسند سوچ غیر ملکی منصوبوں کی آمد کے ساتھ شدت اختیار کر گئی ہے. طلبا کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بڑے پیمانے پر موجودگی والے صوبے کے سب سے زیادہ سلگتے مسائل جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل ہیں.
رائٹ ٹو لیو ہمیں یہ نہیں مل رہا تو ہم دوسرے سے کیا توقع کر سکتے ہیں.
لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ریاستی کارروائی کا مطالبہ کرنے والی ایک نئی تحریک نے بہت زور پکڑا ہے. مہرنگ بلوچ, جنہوں نے گزشتہ دسمبر اسلام آباد میں کراس کنٹری احتجاج کی قیادت کی تھی, کوئٹہ واپسی پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا. ان کی بلوچ یونٹی کمیٹی نے پارلیمانی سیاست سے دور رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے.
پیریفریز میں ایک ایسا جبر ہے جس کے اندر جو ہے نا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان کے رائٹس کیا ہیں. ہم وہاں جانا چاہتے ہیں, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو ایجوکیٹ کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے جدوجہد کرے. اور ظاہر سی بات ہے رائٹس دینے والے تو ظاہر ہے اسٹیٹ ہے, پارلیمنٹ ہے. ہم تھرو موومنٹ ہم ان کو کمپائل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کام کرے.
مبصرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی کم آبادی کی وجہ سے اسے دیگر صوبوں کے مقابلے میں پارلیمنٹ میں سب سے کم اہمیت دی جاتی ہے اور پالیسی سازی میں بھی اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ صرف پنجاب اور سندھ جو پاپولس ایریاز جو ہیں یا جہاں سے زیادہ سیٹس ہوتی ہیں وہ ان کی توجہ اسی پر رہتی ہے, اور بلوچستان میں جو سیاستدان ہیں جس قسم کی حکومت مرکز یا پنجاب میں بنتی ہے پھر وہ اس کے ساتھ جا کے ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں.
تاہم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے کچھ دھڑے بلوچ قوم پرست رہنماؤں کی پارلیمنٹ تک رسائی کی حمایت کرتے ہیں.
دیکھیں یہ کوئی آئیڈیل نظام تو نہیں ہے اور بلوچ قوم کے لیے تو ہرگز نہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی محاذ وہ خالی چھوڑنی نہیں چاہیے.
بہت سے لوگ فکر مند ہیں کہ بلوچستان میں نوجوان ووٹروں کا جمہوریت پر اعتبار ختم ہو رہا ہے, جو نہ صرف سیاستدانوں بلکہ پاکستانی ریاست کے لیے بھی اچھی خبر نہیں. سارا زمان کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
جی رپورٹ آپ نے دیکھی. گفتگو کو ایک مرتبہ پھر سے واپس لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے ہی پوچھتے ہیں کہ جیسا اس پیکج میں بھی دیکھا گیا کہ نوجوانوں کا جو اعتماد ہے وہ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پر کم ہے, اور اس سروے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان طبقے کا اعتماد سیاسی جماعتوں اور پارلیمان پر قدرے کم ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کا تعلق اس نیریٹو سے ہے جو سیاسی رہنماؤں کے بارے میں پیدا کیا جاتا ہے؟
میرے خیال میں اس کا تعلق ان کی ناقص کارکردگی سے ہے, ان کی موروثی سیاست سے ہے, اور ان کے اپنے ایلیٹ نیٹ ورک یا باہمی گٹھ جوڑ سے ہے جو صوبہ پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی کے, سارے ملک کے جو قبائلی چیف ہیں اور جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں, جو بڑے سندھی گھرانے ہیں, انہوں نے آپس میں قائم کر رکھا ہے, اور ان کی جو کرپشن ہے ایک دوسرے کی, وہ اس کے اوپر ہمیشہ پردہ ڈالتے رہے ہیں. اگر انہوں نے مقدمات قائم بھی کیے ہیں اپنی اپنی حکومتوں میں, تو اس کے بعد ایسے قوانین انہوں نے بنائے ہیں اور عدلیہ کے ذریعے فیصلے کرائے ہیں کہ تمام مقدمات واپس لے لیے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو معلوم ہیں. جو پاکستان میں کرپشن ہے وہ جو اس صف میں اور دیگر ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. تو یہ سارا تاثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ بار بار لوگ آتے رہے ہیں. اگر آپ زرداری صاحب حکومت بناتے ہیں یا میاں صاحب بناتے ہیں یا مولانا صاحب بناتے ہیں, تو یہ پہلی دفعہ تو حکومت میں نہیں آ رہے, یہ ساری زندگی حکومتیں کرتے رہے ہیں اور پارلیمان میں رہے ہیں. تو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ پاکستان کا نوجوان آج دیکھتا ہے کہ ہمسایہ ممالک میں کیا ہو رہا ہے, بنگلہ دیش آگے کیسے نکل گیا ہے, ہندوستان کیسے آگے نکل رہا ہے, تو پھر اپنی طرف دیکھتے ہیں. تو ظاہر ہے ذمہ دار اپنی سیاسی قیادت کو وہ ٹھہراتے ہیں, سیاسی جماعتوں کو ٹھہراتے ہیں. تو ایک جو عدم اعتماد کی فضا ہے سیاسی جماعتوں پر, اور خصوصی طور پر خواتین اور نوجوانوں میں, یہ کوئی حیران کن نہیں ہے.
ڈاکٹر رسول, اگر ہم اب نوجوان ووٹر کی ہی بات کر رہے ہیں, اور اگر ہم نوجوان ووٹر کے جو انتخابات میں ٹرن آؤٹ ہے اس کی بات کریں تو وہ کتنا اہم ہوگا, اور پی ٹی آئی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے نوجوانوں کو یہ تحریک دی ہے, اگر ووٹر ٹرن آؤٹ پہلے کے مقابلے میں واضح طور پر زیادہ ہوا تو اس کا انتخابات پر کیا اثر ہوگا؟
اگر نوجوان باہر نکلا اور ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو اس سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو بہت فائدہ ہوگا. اس وقت ان کی اسٹریٹجی یہی ہے, اور اس کے برعکس جو ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے پوسٹر غائب کر دیتے ہیں, مہم نہیں چلانے دے رہے, اور پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے. ساتھ انہوں نے جو ویب سائٹ بنائے ہوئے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے, وہ ویب سائٹ کے مختلف کانسٹیچوئنسیز میں کون ہیں ان کے امیدوار, ان کے سمبل کون سے ہیں. تو کوشش, ایک طرف سے کوشش ہے کہ ان کو مکمل طور پہ ان کا سفارہ کرایا جائے, دوسری طرف سے کوشش ہے کہ زیادہ لوگوں کو 8 فروری کو نکالا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ اگر زیادہ لوگ نکلتے ہیں
کون کامیاب ہوگا. آخر میں میرے پاس صرف ایک منٹ بچا ہے, ڈاکٹر رسول, ان انتخابات کے بعد کیا سیاسی اور معاشی استحکام کی توقع رکھنی چاہیے؟
جس قسم کے شکوک و شبہات الیکشنز کے آزادانہ اور منصفانہ اور شفاف ہونے کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں, جو عمومی تاثر ہے, ہو سکتا ہے کہ ایسا حقیقتا نہ ہو, اس سے غالباً مشکل ہوگا کہ اس کو حکومت کو, آنے والی حکومت کو وہ قانونی جائزیت ملے جس سے کہ وہ پاکستان کی جو چیلنجز ہیں, مسائل ہیں, ان کو حل کر سکے. لیکن اگر کوئی ایک جماعت اگر اکثریت لے جاتی ہے واضح طور پر, تو پھر پاکستان میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے. اگر وہ کوئی جماعت ہے تو میرے خیال میں پی ایم ایل این اس وقت اس پوزیشن میں.
ڈاکٹر رسول بخش رئیس, بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اس سروے اور اس میں جو ریزلٹس آئے ہیں ان سے متعلق بات کی. تھینک یو. اور اس سروے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی جا سکتے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا ویو 360 ختم ہوتا ہے. ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز کو وزٹ کرتے رہیے پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبریں جاننے کے لیے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوې پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نن او وضع
نن او وضع
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت خبرونه ز وحید الله فیضی تاسو ته وړاندې کوم. هر ورځ موږ په دې خبرونه کې د افغانستان په روانو چارو او د ورځې په مسایلو باندې بحث کوو. د نن ورځې موضوع یا بحث دی چې معترضو افغانو میرمنو ملګرو ملتونو ته یو پرانیسته لیک استول دی. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو څخه غوښتل شوی دی چې د افغانستان مسالو سره یا مسالې سره مسؤلانه چلند وکړي. دا چې معترض میرمن ولی ارشیوی چې ملګرو ملتونو ته په اصطلاح لیک واستوي او لاغی څخه دا غوښتنه وکړي چې د افغانستان د وضعیت په اړه مسؤلانه چلند وکړي. دا مسؤلانه چلند به څه وي او د معترض میرمنو غوښتنې څه دي؟ هم دا اوس په دې خبرونه کې را سره د میرمنو د حقونو فعاله نظیفه جلالی میلمنه ده چې ورته ښه راغلاست وایم. میرمن جلالی که زما غاوري خبرونه ته په خیر راغلاست.
ډیره مننه زستا سوغ لرم مهرباني وکئ.
په خیر راغلاست. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل معترض او میرمنو ملګرو ملتونو ته ولیک استول دي که څه هم دا لومړی ځل نه دی میرمنو یا افغانو میرمنو په تیرو څو باندې دوه کلونو کې ګڼ شمیر لیکونه ګڼو نړیوال سازمانونو ته استول دي. خو تازه لیک ولی استول شوی دی او څه شي پکې شامل دي که تاسو په اړه لږ خپل نظر وړاندې کړئ مهرباني.
ډیره مننه کوم. ګوري د افغانستان د میرمنو اړوند یا په افغانستان کې د بشري حقوقو اړوند نړیوال ټولنه شورای امنیت او نور د داخلي سازمانونو چې په نړیواله کچه باندې کار کوي او صلاحیت لري لوی په مسؤولانه شکل سره د افغانستان د میرمنو پر وړاندې باندې خپل مسؤلیت درست نه دی ادا کړی. د خصید د افغانستان میرمنې خپل هلې ځلې کوي او په افغانستان کې مختلف اقشار او د مختلفو فعالیتونو څخه مثلا د بشري حقوقو فعالین دي، سیول سوسایټي اکټیویست دي، خبرنګاران دي، یا نور فعالی میرمنی دی. دوی د دې لپاره چې مثلا خپل سیاسي مشارکت، خپل د کار حق، د تعلیم حق او هغه شته محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر دوی باندې وضع شوی دي، د هغه د دفاع په خاطر باندې یو ځل نه بلکې په سلهاو ځلې نړیوال سازمان ته او زیاده خل سازمانونو ته لیک استولای دی. خو دا ځل موضوع نور هم پیچلی او مغلق ده. موضوع ډیر زیات مهم دی ځکه چې دیوی خوا هلته په دوحه کې قرار ده چې بیا ناستی وشي.
بله.
او په دې لیک کې البته تر هغه اندازې پورې چې زه په جریان کې یم د دې سره چې مثلا د افغانستان د موضوع په خاطر باندې د مسالې لپاره مسؤلانه چلند په خاطر باندې د دې لپاره هم دی البته دا مغل لیک ځینې برخې زه تاسو ته وړاندې کوم چې دا میرمنې د هغوی نه غوښتي دي چې د دوهې په ناسته کې بیا هغه تکراری چهره، هغه چهره چې د دوی په حق کې ظلم کړی یا خیانت کړی دی یا درست تجربه او درست نتیجه نه دا ورکړي، هغه سې کسان باید دوباره ونوسی. د دې لپاره چې دا مسؤلانه چلند رامنځته شي باید هغه میرمنې دعوت شي چې هغوی کولای شي په درست توګه باندې دا افغانستان د میرمنو د حقوقو څخه دفاع وکړي او نړیوالو ته دا قناعت ورکړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې دوی خپل مسؤلیت ومني او خپل مسؤلیتونه په درسته توګه باندې ادا کړي.
صحیح. تاسو ګڼو مسایل ته اشاره وکړه. زه به د خبرونه په جریان کې په دې مسله باندې تاسو نه پوښتنه وکم. خو تاسو په سر کې ویل چې نړیوال ټولنې مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. کله کې څلو خانه کوي د نړیوال ټولنې مسؤلیت شې د افغانستان په وړاندې په ځانګړې توګه د افغان مرمنو په وړاندې.
ګوري محترم رور لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست نړیوال ټولنه د افغانستان سره سره البته په ټول هیوادونو کې د بشري حقوقو په وړاندې باندې کوم مسولیتونه چې لري او کوم تعهد او یا پیمانونه چې دوی د مختلف د داخل ارګانونو سره لري، د مثال په ډول سازمان ملل متحد یا ملګری ملتونه د هیومن رائټس کونسل سره د بشري حقوقو د نړیوال کنوانسیون سره دوی مثلا پیمان لري، کچې ته دوی کولای شوی دا مسولیت د دوی وچ یو اکاونټیبلیټی میکانیزم یا د جواب ورکونې میکانیزم دوی رامنځته کی او طالبان جواب ورکونې ته مجبور کی اړ یې کی دا اوس چې کوم چلند د میرمنو سره کیږي، دا کوم ظلم او خیانتونه چې د میرمنو سره کیږي، دا چې د پاکستان په لمساونی باندې د افغانستان میرمن یو فرهنګ بدنامه کیږي، په دې خاطر باندې طالبان مجبور ول چې باید جواب ورکړي وای، او اکثریت میرمنې د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو سره خبري وکړلې. تاسو پوهیږئ د 2022 د می میاشتې را په دې خوا د ملګری ملتونو سره د هیومن رائټس کونسل سره هغه میرمنې چې د باندې دي د هغه میرمنو سره چې پدانه نه کیدی د دوی په اماهنګي باندې د جواب ورکونې د میکانیزم درا ایجاد کولو او د هغه د حمایت کولو او تدویق کولو په خاطر باندې حق غوښتنه وکړه، لیکن سازمان ملل متحد تر اوسه پوری مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د دې څخه معلومیږي چې ملګری ملتونه یاد ده چې خپل صلاح مسؤلیت یې پریخې دی، نی پیژنی او هیر کړی دی. داسې کسان به په دې برخه کې کار کوي چې هغه دا مسؤلیتونه په دقیق شکل سره نه د مطالعه کړي او هغه حقوقي بوت څخه دوی خبر نه دي، یا دا ده چې په قصدي شکل سره لکه څنګه چې طالبانو ته حکومت وسپارل شو او په افغانستان کې د سیاسي ګټې په خاطر باندې نور مسائل ابیوز کیږي، سوء استفاده ورنه کیږي، دوی هم خپل مسؤلیتونه هیر کړی دي او شاید قصدی شکل سره خپل مسؤلیتونو ته توجه نه کوي او د تطبیق لپاره یې کوشش نه کوي.
کوم چې تاسو وايي فکر کوي نړیوال ټولنه یا ملګری ملتونه د دې په اصطلاح صلاحیت یا د فشار علي پټوګه چې کدی ونه استفاده وکي، یا د دومره دی وسلري چې وکولای شي طالبانو باندې فشار راوړي شي په خپل چلن کې په اصطلاح بدلون راوړي، هغه چې تاسو هم ورڅخه شکایت کوي.
دقیقا تاسو وګورئ په ملګری ملتونو کې د قدرتمند هیوادونو نمائندگان شته دي، د ملګری ملتونو سره مثلا زی داخل ارګانونه د شورای امنیت د بشری حقوقو نړیوال کنوانسیون د مهاجرینو سازمان او د بشری حقوقو د ټول موارد نړیوال محکمه، هغه زی داخل ارګانونه چې باید په دې موارد باندې کار وکړي، د ټول د هغو سره په مختلفو کمیټو باندې کار کوي. نو زه فکر کوم چې د هغو لپاره حتی آسان ده، هدا که هیڅ نور یې نشوي کولای د پر طالبانو باندې د سیاسي فشار په خاطر باندې د پر طالبانو باندې دغه میکانیزم
مثلا کلګي روخانه کوي صرف فشار اچول شي لګي دقیق
کوي، دوی کولای شوي چې هدا اقل یو پلیټ فارم دی خپل وړاندې کړی وای، ضروري نه و چې مثلا دغه د جواب ورکونې میکانیزم چې زی یادوم د افغانانو لخوا جوړ شوی وای، هدا اقل دوی دا پلیټ فارم باید مختکری وای، ولی دغه کوم افغان میرمنو کمیټه یا د افغان ځوانان چې کوم کار کوي په نړیوال ستیج باندې د افغانستان د وضعیت په خاطر باندې دوی خو هدا اقل یو ځای سره راغون کولای شوی، د دوی هغه لیکونو ته یا مثلا د دوی هغه پیشنهادات ته هدا اقل هغه خو کولای شوی چې دوی
خو داوس خو ملګری ملتونه وخت نا وخت د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه کوي او خبرې کوي، په ځانګړي توګه د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه غنی ورن جوړی او همدارس د میرمنو وضعیت په مجموع کې د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي، فکر نه کوي چې دا توجه ورته شوی ده؟
ګوري مونږ او تاسو الحمدلله علی رب العزت مونږ ته عقل او منطق را کړی دی او په دې باندې پویږو چې یوازې د سټیټمنټونو د بیانیو په ورکولو باندې زموږ مشکل نه حلیږي. دا چې زه سهار څخه تر ماښامه پورې کښینم او د یو موضوع په حق له باندې خبرې کوم، تاسو فکر کوئ چې هغه به نتیجه ورکړي؟ افغانستان په داسې یو شرایط کې دی چې اقدام ته ضرورت لري، عمل ته ضرورت لري. زه هم د بشري حقوقو مدافع یم، په انفرادي شکل باندې مثلا په شخصي له ها سيد چې ځيني برنامه د افغانستان لپاره لرم ځکه زما هیواد دی او زه مجبور یم زما مسولیت ده د افغانستان کې زلو یا شویم هغه خاور هغه جغرافي هغه خلک او ملت پر ما حق لري چې زه کولای شم د خو بيخي کولای شي چې دا دومره پیسو سره چې قدرتمند هیوادونه د اوس طالبانو په اختیار کې ورکوي نو تاسو فکر نه کوئ چې دوی کولای شي چې نور اقدامات د افغانستان د وضعیت په خاطر باندې د خوځو د وضعیت په خاطر باندې وکړي یوازې خبري کول یوازې سټیټمنټونه ورکول تاسو وایئ دا سټیټمنټونه د دوی په دې خاطر باندې کوي چې بیا سبا ورځ څوک نو وایي چې دوی د تروریست د هغه خلکو په وړاندې چې تر پرونه پورې دوی تعریف کړي وو چې طالبان تروریستان دي موږ افغانانو کې چا نو ویلي دوی تعریف کړي وو بیا دا راغله په افغانستان کې چې د نړیوال وایي ملګری ملتونه وایي هیومن رایټس کونسل وایي چې طالبان تروریستي ډلې دي خو هم دا دوی په اول سر کې پیژندلې وو نو دا سټیټمنټونه چې دوی ورکوي خپل د پالیسۍ په خاطر باندې ورکوي خپل د سیاسي بنفټس په خاطر باندې ورکوي د دې لپاره چې دوی خپل خلکو جواب ګویا
وسیزه کده طالبانو دا افراطیت چې سبا ورځ نو تاسو د سوي چې فکر کوي چې دا د مسولیت څخه دیو تختی په اصطلاح
او
به سم متوجه مول تاسو مطلب د خبرې دا چې دیو له مسولیت څخه تختی
دقیقاً
واضح خبره ده زه یو بل پوښتنه لرم مېرمن جلالي چې اولی په اصطلاح کار دلته ورسید چې تاسو د نړیوال ټولنې په اسلام راسته غواړي ولی دا مسله د خزو مسائل یا نور مسائل د نن په افغانستان کې حل نشي ولی تر اوسه پورې په اسلام خپل افغانان طالبان سره ولی د وی حل لار ته سره وتل نه دی ولی دا مسله حل کړی تر اوسه پورې نه ده
ګوري دلته دوايا درې مسائل دي اول خپل د افغانانو خبره کچیرته وکړو په لومړی قدم کې زمين حیث دی او افغان انجلی د افغانستان د ټولو نارینګانو څخه ګیله لرم ګوري د افغانستان په تاریخ کې په سیاسي تاریخ کې په جنگي تاریخ کې په فرهنګي او د هر لحاظ نه چې تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ مېرمنې همیشه د ملالې په شان د خپل ورونو په څنګ کې درېدلې دي دا اوس په هرات کې میرمن او بو اچول کیږي نارینه ورته ګوري په کابل کې میرمن په ټیلو ټمبو د نامحرم نارینه لخوا په داکسنو کې غورځول کیږي نارینه ورته ګوري یو وخت به داسې و چې یو میرمن ته چا وکتل همسایګان به راپور تسول شي دا زمونږ ننګ د ناموس مو د غیرت مو د زمونږ افغان پښتانه یا افغان نور د محترم اقوام څخه چې تاجکان دي یا زارګان دي یا نور اقوام دي هغه ده څوک حق نه لري چې ورته وګوري لیکن نن موږ او تاسو وینو چې زموږ میرمنې زندانونو ته اچول کیږي لیکن زموږ نارینګان هم داسې ولاړ دي یا تیریږي
څه کولای شي تاسو په نظر پداس شرایطو کې
پداس شرایطو کې اول موږ افغانان باید په خپل مابین کې یو جدي غا تصمیم ونیسو چې د تور تم په مقابل کې موږ باید ودرېږو ایدیاګان باید تغییر شي موږ خپل اراده چې ترسو نیوي هیڅ کله یو هیوا تاسو آتاه پنړیواله ساته د اروپایي دیوالونو تاریخ تاسو ولولې زه ناروی کې ژوند کوم په ناروی کې د وایکینګانو تاریخ تاسو ولولې چې څومره د وحشت او د دهشت او د چې میرمنه دې په میراث کې وراله لیکن تاسو نن ناروی ته وګوري دا چا وکړله ملت وکړله زمدا وایم چې په افغانستان کې کچیرته بدلون راځي هغه بدلون به ملت راوړي ځوانان به راوړي نوی نسل به راوړي خپل مون به راوړو تاسو کې نشي راوړلای او بخې چې مخکې یو بل پوینت را څخه پاتې سره چې دلیل دې چې په افغانستان کې ولې دا غزای ته راورسید چې مونږ د ټولو نګیلې کو او خپل څونو شو کولای یو دلیل خدا دې چې زمونږ افغانان به خصوصا نارینګان دی دوه هم دلیل دا دی چې موږ د پاکستان په څیر یو رزیل همسایه لرو چې دوی خپل هیواد کې هیرامنډۍ خلاص د اقبال پلازا خلاص د فسادي اخلاقي فساد پکې جایز ده غیر اسلامي او غیر شرعي کارونه پکې جایز دي او دوی افغانستان ته هغه څه یو ډله ورلېږلې دي او د هغه څه ډلې مشاوریت
کوي دوی خدای سنو وایي کلام دا سن دی ویل چې په اصطلاح دله لیګل دا ځکه طالبان هم تلم دا وایي چې دی خپل واک دي په دې مسله باندې بس بل طرف ته نوړو
خود وایي لیکن دا تاریخ دا ثابته کړی دی چې دا طالبان د دوی په مدارسو کې رالوې نشول خدا د راولپندی د مدارس او نتیجه چې طالبان نن په افغانستان کې تاسو باور وکړي ریسرچونه وجود لري مختلف سازمانونه په دې حق له باندې تحقیقات کړي چې په افغانستان کې په خصوصا په جنوب غرب او په افغانستان په شرق کې خلکو د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل ماشومان د پاکستانی مدارس ته لیږل دا تاریخ ثبت کړی دی خو بل خو دوی دوی خو ارته وایي
مرمن جلالی دغه شان لیکونه چې اوس معترضو مرمنو په اسلام الګرو ملتون ته لیږل دي د مرمنو درد به د واقعي وضعیت سره مرسته وکړي
زما په نظر باندې کوم اوزا چې زه ګورم زما په تحلیل باندې زه فکر نه کوم چې ډیر به مؤثر واقع شي لیکن لا قل شاید یو تاثیر دا وکړي چې دا کوم غډونوال چې د دوه د غونډې لپاره تعین شوی دی دوی په تغییر او تبدیل کې شاید یو څه اغیزمن واقع شي او د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې چې د همدغه میرمنو د پیشنهاداتو نتیجه و د همدغه میرمنو د پاسون نتیجه و چې تر اوسه پورې د طالبانو په رسمیت پیژندنه پاتې ده چې البته نور فاکتورونه هم لري لیکن یو فکت یې همدا ده چې تر اوسه پورې دا خبره پاتې ده په دې برخه کې او په افغانستان کې د میرمنو لپاره هغه ډیر لږ اندازه مثلا یو فند او یو هغه چې لیجل کیږي هغه په درسته شکل باندې هلته نه تطبیقیږي لیکن دا یو دوه درې اهم ډیر کم اقتصادي یو 15% کې دای شي چې اغیزمن واقع شي نور ما په نظر باندې هیوا نړیوال ملګری ملتونه نور سازمانونه پاورفل هیوادونه د ټول خپل لغه سیاست چلی خپل د پالیسی غانو د ګټي په خاطر باندې دوی کار کوي او زه فکر نه کوم چې موږ غږ دې په دې شان سره نتیجه ورکی د افغان میرمنو د غلیکونه دي په دې رقم باندې د نتیجه ورکی لیکن څه خبره ده چې میرمن خپل دغه تلاش ته یا خپل دغه کارونو ته ادامه ورکړي لاقل په ځینې مواردو کې د افغانستان لپاره د افغانستان د ملت او د راتلونکي په خاطر باندې خ ګامونه دي نړیوال باندې ته متوجه یي چې دا خلک لاس په سر کېږي نه او کچې ته مو ډیر غلط مختزو بیا به سبا ورځ د خبره زموږ ملت سره رسیږي او ملتونه د اوس د خپل دولتونو پر ضد پاسون کړي تاسو پوهیږئ د ناروی د پارلمان په مخه کې نارویژن د پارلمان د وکیلانو څخه پوښتنه کول چې د افغانستان انجونی مکاتبو ته نیزي د ناروی دولت ولې فند ورکوي افغانستان ته په امریکا کې دا کار وسوله په لندن کې دا کار وسوله راتلونکو هفته له خیر سره قرار ده چې په جرمنی کې دا کار وسی البته د جرمنی دولت ډیر کوشش کوي چې د دې مخه ونیسي خو په ډیر احتمال سره چې دا کار به وسی دا سي مسائل لپاره البته خده یو خګام ده چې موږ ورته هیله لرو
که څنګه طالبان وایي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې مرمون ته حقونه ورکړي دي خو په تیر څو باندې دوه کلونو کې مرمون سره طالبانو په چلن کې بدلون نه راغلی دلیل څه دی
دلیل دا دی چې طالبان دروغ وایي په افغانستان کې موږ الحمدلله مسلمانان یو او د اسلام له نظره مشکدي باندې پویږي چې یو اسلامي حق د مرمون لپاره د یو هیواد د اتباعو لپاره څه شی دی ګوري تر ټولو مهمه موضوع د انسان په خلقت کې د اسلامي له نظره چې موږ په هیواد کې دوی د اسلام څخه بیوس کوي دا دی چې انسان الله رب العزت آزاد پیدا کړی دی په دوهم قدم کې الله رب العزت انسان ته انساني کرامت ورکړی دی او په سورته بقره کې الله جل جلاله فرمایي ولقد کرمنا بني ادم او موږ د ادم اولاد ته انساني کرامت ورکړی دی نو دا تاسو د طالبانو چلند خو سره انساني کې دا غوي انساني کرامت ته توهین نه ده په خندهار کې محصلین وو هلغه انساني کرامت ته توهین نه ده زموږ د تیر نظام نظامیان وهل کیږي تکول کیږي بنديان کیږي هغه انساني کرامت ته توهین نه ده اقرا بسم ربک الذی خلق د ټول خلقو څخه د ټول میرمنو څخه دا حق سلسله ده دا انساني کرامت ته توهین نه ده اسلامي کار ده د اسلام په صدر کې مونږ بهترین نمونه لرو زنه په یوه د خبرونه وخت څومره دی لیکن کچیر ته یا موضوع نسی تغییر د لیمون راتلی تو مثالونه ورکولای شو چې په سیاسي لحاظ باندې د میرمن واغیز منتوب پر
تاسو خبرې سمې دي. دا مثالونه یا دا مسائل شته په نور هوادونو کې په اسلامي هوادونو کې افغانستان کې چې کوم په اصطلاح اسلام حاکم دی هغه د نور هوادونو سره توپیر نه لري یو شان دی. خو بل په خطر مې دا کوله چې ولې طالبان زیات میرمنو په مسایلو باندې ټینګار کوي او ډېر فرمانونه په میرمنو باندې د محدودیتونو په اړه او په دې تیرو ځبند وکول نه کې
ګوري. دلته زه غواړم درې مسایل تاسو ته وړاندې کړم. اول مسله دا دی چې ما تاسو ته وویل پاکستان د افغانستان تاریخي دښمن ده او پاکستان دغه کارونه چې په افغانستان کې تطبیقي تاسو باور وکړئ دا به بیا تاریخ ثابتوي. دا به بیا تاریخ ثابتوي چې
دا اوس که تاسو اشاره ورته وکړئ مخکې دې تاسو دوه نور مسایل ته اشاره وکړئ. د کوم اسنادو په اساس تاسو پاکستان باندې زیات ټینګار وکړ سره دې چې موویل طالبان وایي خپلواک دي؟
رازم په دې مسایلو باندې زه رازم ګوري. ما تاسو وویل چې پاکستان د افغانستان تاریخي دښمن دی او اسناد او مستند بخي ډیر زیات دی. اوله مسله په افغانستان کې یو میرمن حق نه لري پارک ته لاړ شي، یو میرمن حق نه لري چې لاړ شي مکتب ته. هینا ربانی په خلاص غریبان باندې راځي د متقی صاحب سره کینی دی یو موضوع. د پاکستان مولایان راځي د افغانستان څخه د افغانستان د کارمندانو د د د کارکونکو لیستونه غواړي. ولی پاکستانیان چې کار دی په ټلو تلویزیون کې تاسو ونی لیدل چې دا خبره نشر سو چاغو راغلی ول د نو تاسو فکر وکئ که چې ته یو څوک د چا مزدور نه هغه ولی باید خپل د کارمندانو پات له بل چاته حساب ورکي. دوهمه خبره، پاکستان په تیر شلو کلونو کې په قطر هیواد کې او په پاکستان کې پراپرټیانی لري په هغه ځای کې د دوی نظامی او د دوی تعلیمی پایګا او پاکستان هیواد او قطر دا اوس مهال چې دوی دا وځه چولې د پاکستان د افغانستان سره مشکل لري دی خو خپل سیاست بازیانی کوي ځینی مخالفتونه براغونډي. لیکن دا اوس مهال د پاکستان پاکستانیان د افغانستان پیسې نه منیجمنت کوي او دا خو موږ دلته په نړیواله کچه باندې مختلف میشنو سره ممکنو دلته موږ ګورو او دا خو به خامخا د سیاسي لحاظ نه شاید ځینې اسناد نه وړاندې کېږي. لیکن د دوی دغه کړنو ته موږ او تاسې باید وګورو او خپل دښمن نور باید موږ او تاسې وپېژنو چې
دا یو ډېر په اصطلاح پراخ بحث دی او لکه څنګه چې ما وویل باید هر څه مستند او په اصطلاح وړاندې شي تر څو دا ادا ثابته کړي. بل پوښتنه مې دا کوله چې هر کله میرمن خپل غږ اوچت کوي صحیح ده ځینې مسایل ډېر روښانه دي چې په افغانستان کې د زکر دی د مرمنو کار دی خو په مجبور کې غواړم د مرمنو په توګه تاسو یاست په ټولنه کې یا په افغانستان کې د مرمنو حقونه څه دي چې تاسو غواړي او په اصطلاح طالبانو سره موافق نه دي؟
دا څه بده توي ورور چې ټول حقونه هغه عبارت دي د ژوند حق چې طالبانو د میرمنو څخه اخیستي دي. ژوند یوازې دا نه ده چې یو انسان ژوندۍ پاتې شي، یو انسان چې کله خپل د ژوند تصمیم خپل د ژوند د تیرولو چې د چا سره یې تیر کی په کوم طریقه باندې تیر کی سره رقم یې تیر کی د هغه تصمیم اخستلو حق چې ونه لري، یعنی چې د ژوند حق یې اخستل شوی ده. د بیان ازادي د چ په اسلام کې اصل ده، د بیان ازادي اوله رب العزت فرمایي چې لا اکراه فی الدین، حتی په دین کې اکراه نشته. نور موارد خو تاسو په ځای باندې پرې دی، د تعلیم حق دی، سیاسي مشارکت حق دی. چې نن ورځ موږ په افغانستان کې یو میرمن د نمونی په شکل سره نه لرو، د کار حق دی چې موږ او تاسو ګورو د کار حق نه لري، په اجتماع کې د ګډون حق نه لري، په فرهنګي لحاظ دی یو فرهنګي فعالیت د تطبیق حق نه لري، د پارک ته تللو حق نه لري. دا ټول هغه انساني اسلامي او اساسي حقوق دي چې موږ میرمنې په افغانستان کې غواړو د دې لپاره مبارزه کوو، خو طالبان ورسره مخالف دي.
دا وضعیت به تر کله پر دوام کوي او که په اصطلاح تغییر ونه کړي دا وضعیت راتلونکي څنګه ویني؟
راتلونکي زه ډیر تور تیارا وینم. حتی تاسو دا اوس تقریبا د دې څه د باندې 2.5 کال کیږي چې په افغانستان طالبان دا محدودیتونه وضع کړی دي، او دا ما د سوال د افغانستان د فرهنګ د بدنامه کولو لپاره، د میرمنو د بدنامه کولو لپاره. تاسو ټیټ 2.5 کال وروسته د افغانستان د انجونو څخه پوښتنه وکړي چې مکتب غواړي په 14 کلنۍ کې کواده کوي، کاوی ونه ویل چې واده کوم ځکه ذهنیت بدلون کوي، او طالبان په دا اوس مهال کې تاسو مستند غواړي، مستند شته دی، مونږ تاسو ته وړاندې کوو چې همدا اوس د قندار په مدارسو کې په اردو ژبه باندې تدریسیږي، دا اوس انجونو ته په تخار او په بدخشان کې په کم عمره ودونه دوی ته هغه کیږي، پیچکاری کیږي د دوی ذهنونو ته، د مکتب بد دوی ته ویل کیږي. او زما په نظر باندې څه چې زه او زه تحلیلوم سیاسي او زه په نړیواله کچه باندې دغه څو مذاکراتو کې چې موږ ګډون کړی ده، زه فکر کوم یو 2.5 درې کاله نور به دا وضعیت دوام وکړي، او دا هم په دې خاطر باندې چې امریکایان د طالبانو څخه پرته کوم بل مزدور او ارزان کارمندان نیسي پیدا کولای چې بیا په وخت کې، البته دقیق وخت زه نسم ورکولای ځکه په دې مسایلو کې زه داخل نه یم، لیکن حداقل دغه مجالس چې کوو، غونډې چې کوو، هلته په کتو سره دا کوم موضوعات چې زه ګورم، زه فکر کوم چې تر یو مودې پورې به په افغانستان کې دوی حاکم وي، د دوی پروژې به چلیږي، او د طالبانو د ساتلو په خاطر باندې دوی مکلف دي چې داسې کارونه وکړي که چېرته میرمنو ته حق ورکړي. طالبانیزم د طالباني مفکورې او ایډیا د میرمنو په وسیله سره په افغانستان کې لمنځه ځي، ځکه دوی پوهیږي چې میرمنې حتی طالبان بدلوي، په همدې خاطر باندې دوی دا پروژه را مخته کړې ده چې دوی باید
سره له دې مخکې ما هم ورته اشاره وکړه، ما ویل چې طالبان وایي د شریعت په اساس میرمن ته په افغانستان کې حق ورکړی دی. ډیر کم وخت پاتې دی، دوه رقې نور وخت لرو، د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه که تاسو څه خپل نظر شریک کړئ چې د فبروري په 13 او 19 باندې جوړیږي، دا به دویمه مشورتي غونډه چې تیر ځله هم ملګرو ملتونو دا غونډه جوړه کړې وه، او دا ځل هم پکې پراخو سازمانونو د ګډون په اصطلاح تابعانې ولدا، او په ځانګړې توګه د میرمن د ګډون په حقله هم ویل شوی دی. فکر کوي افغانو میرمنو ته چې هغه څه تاسو غواړی ستاسو استازي پکې ګډون وکړي او کولای شي هغه څه تاسو غواړی ستاسو غږ الته وچت کړي؟
ته زی اولاندې موضوع ته اشاره کوم، اول دا چې زه ځان ته دا حق نه ورکوم چې دا وایم چې کومه میرمنه د افغانستان نمائندګي کوي کومه نه کوي، لیکن یو خبره ده چې په دې حق له زمو خپل سازمان پرون نړیوال سازمان ته، ملګرو ملتونو ته، د نور زیاده خل سازمانونو ته موږ هم یو پوزیشن پیپر ولېګه، او د هغه څخه موږ دا درخواست وکړل چې کچته دغه تخنیکی مشکل حل نشي، دا به په افغانستان کې یو ځل بیا د میرمنو صدا راپورته کې هغه تخنیکی مشکل دا ده کوم میرمنې چې دوی د افغانستان د میرمنو په ځداسي استازي توپ دعوت کړی ده، دا باید مشخص شي چې هغې اقل ما د قندار څخه، ما د بدخشان څخه، ما د پنجشیر څخه خلک وکولای شي د دې میرمنو سره خپل مشکلات شریک کړي په یو غږ باندې. او زمیمه زه خو د ټول افغانستان نمائندګي په دې صحیح ده، یو افغان په من هیڅ کولای
تاسو وایي چې باید تاسو کلر څو کولای شي د خلکو درد په اصطلاح ته دوا کړی او غږ پورته کړي. هم دا سه غواړی چې او د سه کس لار شي په اسلام کول شي د ټول میرمنو غږ الته پورته
کړي، نو کوم چې تاسو ولې چې دا چې کاس لاشي او هغه تاسو باید مشخص شي چې د ملګرو ملتونو لخوا مشخص شوی نه ده، هغه باید مشخص شي چې افغان میرمنې هغه میرمنو ته لاسرسي ولري او خپل غوښتنه د غوي سره مطرح کړي.
ډیر زیاته مننه د میرمنو د حقونو فعال میرمن نظیفه جلالی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.
سلامات
سیمانه ښه وخت قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په سوشل شبو کې پاتره سیګ تاسو له ملتیا ډیر زیات مننه. د امریکا غک نور خبرونه لا دوام لري، راتلونکي خبرونه مو تاسو غک خبرونه چې زموږ دوه قدرمن همکاران به سټوډیو ته زر راشي او د تاسو په خدمت کې به ووسی. زه وحید فیضی تاسو نه اجازه غواړم، تر بیا.